پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجملنده مو د ازادي رادیو په پی یو استودیو یادی غرمنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون نن اعلان کړی چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده د دینی عالمانو غونډې ته ورغلی. د دینی عالمانو او قومي مخبرو لویه ناسته په کابل کې روانه ده. ملي ټلویزیون زیاته کړې ده چې تمه ده ملا هبت الله په دې غونډه کې وینا وکړي. په وروستیو شیبو کې چې اوس موږ خبرې کوو د ښاغلي هبت الله وینا خبره شوې ده. د شاوخوا 3500 دینی عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو پکې بحث کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ګډونوالو په څو کمیټو کې خپل کار مخته وړي او سبا به پریکړه لیک هم ولري. د طالبانو د حکومت ویان پرون په خبری کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د دوی مشرتابه به د امکان تر حده د غونډې د ګډونوالو پریکړې پلي کوي. د افغانستان لپاره د برټانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوحه کې د طالب چارواکو سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې لیکلی چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکاریو یادونه وکړه چې برطانیې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. هغه همداراز ویلي چې خلکو ته د اساسي خدمتونو، سیاسي ټول شمولیت، پر اهمیت، بشری حقوقو ته د درناوي او تعلیم ته د ټولو جنود پرې خودلو پر مسایلو مهم بحثونه شوې دي. امیر خان متقی سره د هوګو شارتر د لیدنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم څو ټویټونه کړي او پکې یادونه کړي چې د برطانیې استازي له زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیون پوندو عاجل مرسته اعلان کړه. یو سوداګریزه کښتۍ چې 1000 ټنه غله پکې بار و د اوکراین د بردیانسک ښار له ساحلونو چې روسیې اشغال کړي ووتله. دا د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر ایران پر اوکراین د برید له پایل راهیسې له دې بندره لومړۍ باري کښتۍ ده چې د مزل اجازه ورکول کیږي. او ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکی ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړې د دې خبرونو نوروسته به وړاندې په خبرونه کې زموږ د نن ورځې چاپ موضوع په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربل شوې دي. عالمانو د شورا دویم ورځې ویل کېږي چې نن دغلته د طالبانو د حکومت مشر مولوي هبت الله خونزاده ورغلی دی. وینا یې کړې ده د لومړی ځل دی چې خغلی خونزاده په داسې ولویه غونډه کې څرګندېږي او وینا کوي. د وینا او څرګندېدو په اړه به جزئیات واورو. همدارنګه به د نن ورځې د غونډې په اړه باندې هم حال واورو. په نورو رپورټونو کې به کندوز ته ولاړ شو او هلته به مو د بېوزلو ښځو له حال خبر کړو.
حکومت صاحب خوب فعالیه چیه؟ حال قیمتي است، گشنگی آمده، هیچ چیز.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو او همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو.
زه دا ویلی شم چې په دې لویه جبهه کې ټول نارینهګان او مناصحبان دي. ټول د طالبانو پلویان هلته دي او شته هیڅ حضور نه لري متاسفه.
که تر پایه پورې راسره وي د خبرونې په جریان کې به ځینې نور رپورټونه هم درسره شریک کړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دوستانو لکه څنګه چې مخکې وویل نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د شورا یا غونډې دویمه ورځ ده. د دویمې ورځې جزئیات څه دي؟ د غونډې ته په مستقیمه توګه ژورنالیستان نه دي ورپرېښودل شوي او د غونډې له تالار نه ډېر محدود معلومات یوازې د ملي ټلویزیون لخوا راوځي. یعنی دی غونډي ټول جزئیات په وخت باندې له رسنیو سره دی نور په خاني غونډه په څیر نه شریکيږي، خو بیا هم کوم جزئیات چې سرګندېږي یا طالب ویندویان په اړه باندې خبري کوي. په دې اړه باندې زما همکارا فیروزه عزیزی موضوع تعقیب کړی ده، هم دا اوس سره ده. فیروزه جانې، له تاسو به واورو، نن د کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د غونډې دویمه ورځ ده، د نن ورځې مهم ټکی چې تاسو ته معلوم دي څه دي؟
بله، آن صاحب، نننۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده ګډون کړی ده او همدا اوس یې وینا روانه ده. ما دا خبرې تر اوسه پورې په یو ټویټري سپیس کې تعقیب کړي دي. البته په یو ټویټري سپیس کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند د هغې خبرې په ژوندۍ بڼه خپروي. نوموړي په خپلو ویناوو کې دا مسایل یاد کړل چې دوی له امریکا سره تر اوسه یا په ټوله کې د په خبره له کفارو سره کومه مسالمه نه ده کړې او دوی د افغانستان اوسنی نظام په خپلو قربانیو ګټلی دی. همدارنګه د امنیت مسئله هم یاده کړه چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې هغه ډول چې اوس امنیت په افغانستان کې ټینګ دی تر دې مخکې داسې کوم څه نه و. تر اوسه د وینا نور جزئیات هم البته وروسته به جزئیات شریکو، لا یې هم وینا روانه
په غونډه کې. په غونډه کې د دې وینا په اړه به وروسته زه له خپل یو بل همکار نه واورم. تاسو د نننۍ غونډې په اړه نور په عمومي توګه معلومات، پرون په چې شي باندې بحثونه وشوه او نن څه تمه ده چې وروسته به څه شی وشي؟ نن لکه چې په کمیټو کې بحث کیږي.
بله، آن صاحب، پرون کوم مسایل یاد شوي دي هغه په ټوله کې په پراخه توګه یې غبرګونونه راپارولي. د مثال په توګه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کومې څرګندونې چې کړي دي، هغه په خپلو خبرو کې ویلي و هغه کسان چې د دوی له حکومت سره مخالفت کوي هغه یې باغیان او د الله دښمن بللي دي. همدارنګه په پرونۍ غونډه کې د دینی عالم یو بل دینی عالم چې مجیب الرحمن انصاري نومیږي، هغه ویلي و هر هغه څوک چې اوسني نظام یا د طالبانو حکومت سره مخالفت کوي د هغوی سر باید پرې کړل سي او له منځه یوړل سي. دا هغه مسایل دي چې زیات غبرګونونه یې راپارولي دي. نن هم موږ د خلکو نظریات په دې اړه راټول کړي دي. اکثریت سیاسون او په افغانستان کې فعال ځوانان دا وایي چې طالبان باید له خلکو سره تفاهم وکوي، د هغوی نظریات دی واوري، اوس د جګړې لار نه ده او افغانان د وینې تویدنې نه خسته شوي دي. آن صاحب، نن هم په دا غونډه کې به لکه څرنګه چې پرون د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وویلې، په نننۍ ناستې کې به راټول شوي دیني عالمان او قومي مشران په ګروپي شکل باندې کار وکوي. هغه موضوعات چې دوی مطرح کوي په هغه مسایلو باندې به دوی فیصلې وکوي.
ډیره زیاته مننه کوو. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد پرون کله چې ورنادي مولوي انصاري د څرګندونو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دا د ښاغلي انصاري شخصي نظر د وباله دا چې په دې غونډه کې د ښځو ګډون نشته دی. په دې موضوع باندې هم نیوکې او انتقادونه شته. همدارنګه د افغانستان سیاسي مشران، ځینې سیاسي رهبران او بانفوزه شخصیتونه نه دي ورغوښتل شوي، لکه مثلا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دی، ښاغلی عبدالله په کابل کې دی، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس مسلم یار په کابل کې دی. دوی په دغه لویا غونډه کې حضور نه لري او د دانیوکې پراخې کړي دي چې دا یوازې د طالبانو پورې دي اړوند کسانو یا د هغوی د خپلې خوښې د کسانو یوه غونډه ده. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویان ټینګار کوي چې دغه استازي چې جرګې ته وربلل شوي یا د غونډې ته وربلل شوي د خلکو لخوا معرفي شوي دي او د خلکو لخوا ورستول شوي دي. بله مسله چې تمه کېږي په دې غونډه کې د خلکو هیله مندي شته، هغه دا ده چې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار په اړه باندې به پې بحث کېږي. په دې اړه وروسته د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل خبرې هم راخلو، خو اوس زما بل همکار راسره د تلیفون په تماس کې دی، د طالبانو د رهبر مولوی هبت الله خونزاده وینا اوریدلې ده. تاسو به اوروستلی مشه خبرونه ته په دغه وینا کې مهم ټکی څه واول خدا وینا ډیره مود اورسته په داسې ولوی غونډه کې د طالبانو مشر را څرګندېږي د کچام په تیر اختر کې د لمانځه پر مهال باندې په یو خطبه ویلو کې را څرګند شوی وو، خو په کابل کې لومړی ځل دی چې په یوه غونډه کې برخه اخلي او بیا وینا کوي. له تاسو به واورو.
ان سب د طالبانو د مشر ملا هبت الله خبرې تر ډیره په افغانستان کې په ټولیز امنیت دغه شان په اداراتو کې د انډیوال پرستۍ او د دوستۍ او ملګرتوب او د دې ترڅنګ په فساد او ځانځانۍ په مسایلو باندې راټولې وی، هغه ویل چې اوس محل په ټول هیواد کې په ټولیز ډول امنیت راغلی دی د په وینا باندې. خو تر ډیره نصیحتونه کول او وی ویل چې باید د حکومت په دننه اډانه کې امنیت خوندي شي، ځکه د په وینا باندې چې د ثبات د مخکې تګ لپاره او د باثباته نظام لپاره اړتیا ده چې د نظام په اډانه کې دننه ثبات موجود وي، انډیوال پرستی نه وي، فساد نه وي، ځانځاني نه وي او په دې شکل باندې حکومت مخکې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لدینه وړاندې ځینی راپورونه خبرې شوې دي چې د طالبانو په نظام کې په حکومت کې دننه د فساد راپورونه هم خبرې شوې دي او دغه شان د خپلوي د پاللو دانډیوالي د پاللو ریپورتونه هم خبرې شوې دي. نو موري دغه شان دا هم ویل چې په ټوله کې بعد افغانستان د نظام واګې د عالمانو په لاس کې وي، د غونډې لګډونوالو نه پښتنه وکړه چې آیا تاسو ورسره منئ چې ولایتونو ته عالمان ټاکل کی کی حاکمان دغه شان ولسوالۍ او ته ټاکل کیږي او دوی به عدالت تضمینی. دریمه مهمه موضوع چې نو موري ورته اشاره وکړه هغه د حدود نافذولو. نو موري ویل چې تر اوسه پورې لا حدود نه دي نافذ شوی، که په افغانستان کې لدین اورستا حدود نافذیږي نو نړیوال به ډیر توند خبرګون خې په دې اړه باندې ویل چې تاسو به بیا هغه وخت نړیوالو خبرګونونو وګورئ. نو موري ویل چې نړیوال د طالبانو سره د خاوري جنگ نه لري، د د د د جغرافي جنگ نه لري، بلکې ستونزا سلندا د په وینا باندې چې دلته د مفکوري جنگ دی، دلته چې د فکر جنگ دی چې روان کړي دي. نو خبرې لا هم جریان لري او وینای جریان لري، وګورو چې نور څوي پروست خبرونه کوي له اوریدونکو سره شریکو.
ډیر زیاته مننه کوو. بای یادونه وکړو چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوی د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو غونډه روانه ده. دا غونډه به د طالبانو د حکومت او واکمنۍ لپاره مشورې، سلام مشورې او پریکړې کوي او دوی ته به مشورې ورکوي. او په دې کې نن د لومړي ځل لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده را څرګند شو او همدارنګه پکې خبرې هم وکړې، وینا هم وکړه چې وینا جزئیات یې ځینې شریک شول. نور به زموږ په راتلونکو خبرونو کې واوري. خو د طالبانو د حکومت لخوا دغه وربلل شوی غونډه باندې په افغانستان کې نور سیاسي لوري او هغه خلک چې د طالبانو غوندې فکر نه کوي انتقاد لري چې طالبانو په دغه غونډه کې خپل پلویان، خپل ملاتړي د خلکو د استازو په توګه راټول کړي دي. زیاتره یې دینی عالمان دي او د نورو مسلکونو څښتنانو ته پکې ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. همدارنګه د ښځو چې یوه لویه برخه د افغانستان ده په د ښځو غونډه په غونډه کې نشته دی او په داسې حال کې چې د ښځو په زده کړو، ښوونځي، کار په دې باندې به خبرې کیږي، دا خبرې به یوازې دینی عالمان کوي او پریکړه به دوی په دې اړه باندې کوي. بیا هم ځینې خلک خوشبینه دي چې لږ تر لږه په دغه غونډې نه وروسته به د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړل شي او د ښځو د کار کولو په اړه به هم وضاحتونه راشي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کلوخیل په غونډه کې د ښځو د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولي او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي، نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فیلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون انډه، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
د افغانستان د پوخانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل چې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو په وربل شبي غونډي انتقاد درلو چې نور اقشارو د نور نظرونو لرونکو په ځنګړې توګه خصو ته پکې بلنه نه دا ورکړل شوی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږه غلاثه ای رادیو ناوري وړاندې به په خبرونه کې زین نور ریپورتونه ملرو. مثلا کندوز ته زو، په کندوز کې مداخله خلصول حال خبرو چې د خپل کورنۍ لپاره د نفقه د غټلو په هدف باندې بلوچي جامع غندستاسو زین پیغامونه هم راخلو. خو وس د سیمې او نړۍ له مسایلونه ځان خبرو. په اوکرين کې د نامنیو او جګړو په دوام باندې د غلطه دي راکټونو د لګیدو په پیښه کې لګ تر لګه ولس کسان وشل شوی. سالی محمد سالی په اړه تفصیل لري.
د اوکرين چارواکي وایي پر یو استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لښ تر لږه ولس کسان وشل شوی او پلسکونو نور ټپیان شوی دي. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ لوی جوړیو و کسان ژغورل سوي چې درې ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سويو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او لیوي نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 400 کسانو مړینه او تر ډیر شو زیاتو نورو چپې کېدل تایید کړي دي. پر اپورونی کې ویل سوي چې تیر شپه په بیلهورود د نستروفسکي شارګوټي کې د وی راکټي حمله په نتیجه کې د وی نه منځله ودانۍ یو برخه ویجاړه سو چې ورسته د دې ودانۍ په یو دکان کې اور ولګید. د اوډیسا پوزي ادارې ویلي چې دویم توغندۍ په همدې شارګوټي کې پر یو تفریحي مرکز لګیدل چې لږ تر لږه درې کسانې هلته وژلې چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. دغه پوځي اداره وی د روسیې یوې ستراتیژیک الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اوډیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 اونۍ تر سره شوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته دغه هیواد په ختیځ لسیچانسکي تر حد زیات د زیاتې بمباری او په دینی پرو پتروفس سیمه کې د ملکانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو وشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او تاسو موږ غرمنۍ خبری مجلې پی او سټډیو ته وکی. په خبرونه کې به وړاندې کندوز ته ولاړ شو. الته یو شمیر بې وزله او کندې میرمنې د مجبوریت له مخې د پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو د بازار له پیکه کېدو شکایت لري. همدارنګه لویدیځ رسنۍ مراخلو هغې ته هم کتنه کوو. ستاسو ځینې پیغامونه هم شته او همدارنګه دا یادونه هم باید وکړو چې د روغتیا پروګرام چې پرون د یکشنبې په ورځ وبخې په ژوندۍ بڼه خپور شوې ده. د دې تکرار اوریدلی شئ، او دا په کولورا یا د نسناستی د ناروغۍ په اړه باندې راڅرخي، هغه ناروغي چې په دوبی کې زیاتیږي او همدارنګه د زلزله ځپلو سیمو کې کله چې اوبه خرابیږي هم دا ناروغي زیاتیږي او ډېر کله د تلفاتو سبب کیږي.
خبرونو ور اخوا
رابشو دې ته چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څوي. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
له هند خبرېدونکو هندو رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی چې یو لس افغان سکان په یو ځانګړي الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پایل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست، دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لمرنۍ پرواز و چې تر سره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارت پروان سیمه کې پر درمسال مرګونه برید وشو. پونت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی، له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو استل همغږي کوي. ورسپانې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورسپانې ته ویلي د هند حکومت باید د غو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروې د کډوالۍ شورا پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بې ځایه شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خبر شوی راپور کې راغلی چې پر دې شمیر بې ځایه شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمیر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوخه پراته خپل مینو ته د بې ځای شو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري، ځکه چې دا هیواد له لوګي او طبي آفتونو سره مخامخ دی. د دې په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د خیرخېګنې ډلې په افغانستان کې د بې وزله کسانو په لاسنیوي بوخت دي او خپل سیمو ته د بې ځای شو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي لپاره وشي. دغه بې ځای شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوی هم لمانځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځای شوي کسان د موقتو سرپناوو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
زمونږ غږ لازادې رادیو ناوړی جرمنی وای 2,000 نور افغانان هم منی. د جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 3,000 ډیر افغان کډوال ومني، خو د دې هیواد کین اړخي ګوند پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهيري ورو کړي دي. تفصیل اسمت ساروان دروري.
د جرمنی حکومت وایي لا هم 2,000 افغانان جرمنی ته د لیږدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړې په درو کې نشته یو برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کین ارخي ګوند د پښتني په جواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پورې 1,340 شپېتنه افغانان لا هم په افغانستان یا گاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولېږدول شي. د جرمنی حکومت وایي چې د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,230 افغانانو لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمنی کې میشتو، خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنۍ یو غړی په پخوانی حکومت یا د جرمنی په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور لمخې تر اوسه پورې جرمنی ته 1,309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3,600 هغه افغانان دي چې د جرمنی له پوځ یا د جرمنی له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له خلیو سره 14,800 تنو ته رسیږي. یو زرو 300 نور مدني فعالان در رسنیو کارکونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې دغه کسانو د کورنۍ ټولغړي هم جرمني ته بيولي دي. په همدې حال کې کین اړخي ګوند انتقاد کوي چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
پوګا غلازادې رادیو ناوړې په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د کم پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو بازار لپکوالي شکایت لري. نور حال په دې رپورت کې.
په کندوز ولایت کې یو زیات شمیر به وزله شزې د بلوچستان جامو ګنڈولو لالارې د خپل کورونوي مالی لګخ پوره کوي. د شپږ کوچنیانو مور څلوه کلنه زبیده د کندوز د خانابات ولسوالۍ وسیدونکو وایي لاس کالو رئیس د بلوچستان کمیسونو ګنڈولو لالارې د خپل کورونوي لپاره نفقه پیدا کوي.
بلوچستان 10 سال شته ام بلوچستان کرایې میبرم، مشتکدار هستم، غریب ناتوان هستم.
لاس کالو رئیس د بلوچستان جامې د پیسو په بدل کې ګنڈما میډ مې په جنگونو کې مرس وړ وړ بچان لرم او د همدې ستنې او تار لداري په سخت سره خپل روزګار چلوم. یو کال مخکې سوداګرو لموږ څخه یو جوړه بلوچستان جامې په 3000 افغانۍ اخیستلې، خو اوس یې په 1500 افغانۍ غواړي.
هغه وایي یو جوړه بلوچستان جامې چې پکې غاړه، لستونې، د لمنې جیب او پیسې شامل دي، د 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او په سختۍ سره د خپل کورنۍ لګښت پوره کوي.
پخوا خو و هر څه ارزانه و او په همدې پیسو مو گزاره کېدله، خو اوس لوږه او بېوزلي زیاته سوې ده. موږ له ستونزو سره مخ یو. نن مې څلور بلوچي کمیسونه راوړي و، یو هم خرڅ نسه او اوس بیرته کور ته ځم او د لارې کرایه هم را باندې تاوان ده.
د فریدی پونم د کندوز خر اړوند چلمزار سیمې یو وسیدونکو هم وای چې په خپل کور کې بلوچستان جامې ګنډي او بیا په بازار کې پر دکاندارانو پلوري. دغه 15 کلنه میرمن وای پر یو خه بلوچستان کمیس یو میاشت د ستنې وتار په وسیله کار کوي، خو کله چې بازار ته یو سی نو دکاندارانې په 200 افغانۍ ورڅخه اخلي.
شوه محمد معتاد اس کچنه مکنه، خود مامه بلوچستان مې دوزه مامي کار مکنم خانه مې
میړه مې معتاد دی کار نه کوي. زه د همدی بلوچستان ګنڈولو للارې د خپل اولادونو خوراک او پوښاک پوره کوم. وضعیت مې ډیر خراب دی. دلته سوداګر لموخ څخه یو جوړه بلوچستان جامې په 200 افغانۍ اخلي او په خپل ای بیا په 4500 افغانۍ پلوري.
50 کلن جان محمد چې په کندوز ښار کې د بلوچستان جامو کاروبار کوي، هغه وای په کندوز او تخار ولایتونو کې لښو څخه ګنڈلې بلوچستان جامې اخلي، بیا د پلورلو لپاره د افغانستان پر نیمروز ولایت سربیره ایران او پاکستان ته استوي.
اولی امي به وزنه به سمې را ای پېښه مرده مې وره 400-450
دلته به وزلا او کندې مېرمن راځي مجور ته بلوچستان جامې ورکو د 450 او زر افغانۍ په بدل کې ګنڈي او لګنڈلو ستې بیرته مشتر اوړي او بیا پیسې ورکو. اوس په دې کاروبار کې هم دومره غریبی نه ده پاتې. دغه جامع د افغانستان بلوچستان سیمو سربیره په پاکستان او ایران کې ډیر مینوال لري،
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د اقتصاد ریاست د چارواکو نظر هم واخلو. په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د مجبوریت لمخې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي. دغه مېرمنې له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د لاسي صنایعو مرکز جوړ کړي چې د هغوی لاسي توکي په ښه بیه واخلي، نو هم به لاسي هنر وده وکړي او هم به د بېوزلو مېرمنو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دوستانو په همدې رپورت سره راورسېدو ستاسو پیغامونو ته. په سر کې مو په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دیني عالمانو د غونډې په اړه باندې رپورټونه درلودل. ستاسو څو پیغامونه هم د غونډې په اړه راغلي چې خبروي.
زما پاند په غسیمه کې چې زه موجود یم، د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري، حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
سفر شریم له کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینګان او نه صاحبان دي. ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه کوم بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق لا ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم، زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل وطن ته راوغواړي.
انشاء الله موږ خو افغانان په ډېر هیله او په ډېر امید باندې یو، به ډېر خیر موږ افغانانو ته راسته راشي، په دې باندې موږ ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي، او بعضې د ملت چې کومې خبرې دي هغه غوښتنې دي هغه به مو منل شي، نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې ځي، او انشاءالله دا به موږ افغانانو ته ډېره ښه لاسته راوړنې وي. او دعا به دا کوو چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي. چې
تاسو د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوې د غونډې په اړه څه نظر لري، په ځانګړې توګه د طالبانو د مشر